سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مخصن 9 بجې دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په مخې د دې سات خبرونو ته د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دار العلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي چې په دې ډله کې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حمید الحق هم شامل وو. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یو ځان وژونکي حمله بلل او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلې دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې بم چاودنه د حقانیه مدرسې د ودانۍ د انګړ په جماعت کې هغه مهال وشو چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ویلي چې ژغورونکو د جماعت له دننه لږ تر لږه شل ټپیان او مړي لیږدولې دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته دندن څرګنده چې څو یې مړه او څومره نور ټپیان دي. دا راپورونه له مخې د تورخم دروازه هم نن جمعه د مسافر او موټرو پر مخ تړلې و. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د ګډي خونې رئیس یا الحق سرحدي ویلي چې د تیر ورځې جمعه رئیس دغه دروازې له تړل کېدو پر موادو بار څه باندې 15,000 باري لارې او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې د خپل د پاکستان په پیورخیزه توګه تنل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې د ستونزې حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان دی اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړي خو په دې اړه نور جزئیات لا نه دی ورکړي. د اکونومیست انټيليجنت یونټ له خوا د 2023 کال د دیموکراسي شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د دریمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې ورسته، یعنی 168 مزای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال پر افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ دیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتلی. دا شاخص چې د 168 هیوادونو د ونه نتیجه د افغانستان شمالي کوریا او چین ترمن سرګند توپیرونه په ګوته کوي. د هیوادونو د دیموکراسي شاخص د 15 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی دی چې د راکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ مدني ازادي د حکومت چلند سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ د ادارې د راپور لمخې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وقمنې دوه راهسته د انتخاباتو ټول پروسې لغوه شوې او هیڅ ډول دیموکراتیک میکانیزمونه چې خلک وکول شي په سیاسي پریکو کې ګډون وکړي نشته. طالبان حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو بثیره د خزو له اساسي بشري حقوقو څخه سرغړونی او د وټول کډونه حکومت نشوالی خودلای دی. وختي چارواکي د پاکستان په لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د پولیو د دوه نوو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه دوه نوي پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی. د په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شوي مثبتو پیښو شمیر 15 ته رسیدلی دی. تیر 2023 کال په دې هیواد کې د پولیو څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوي وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نوې پیښې داسې مهال ثبت شوي چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزانډ یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. چارواکو هیله څرګنده کړې چې د پولیو په دغه 15 ورځني کمپاین به له 15 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان واکسین کړي. له دغه کمپاین سره هم مهاله پرون پنجشنبه په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین 3 ورځني کمپاین په 16 تو نو کې پای ته ورسیدم. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې و چې دا لوبه د لاهور ښار په قذافي لوبغاړي کې روانه و. افغانستان په سر کې په چا وګټل او توپخانه یې غوړه کړه او د سر افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره استرالیا ته 204 اویا منډې هدف تعین کړې او د غي وروسته استرالیا توپخانه شروع کړه. خو د لوبه په مینس کې په دغه لوبغاړي کې او یې هم لاهور ښار کې باران ورې دول عمل د غلوب و دریده. قدر من اوریدونکو د دغه خبرونه ډیره برخه د ازادي ادبي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان اړوند راپور توس خوښ شهید طالبانو حکومت وایي چې له متحدو ایالاتونو سره یې د دوه تړون پای ته رسیدلی او لدی روسي پر بنسټ خپل حاکمیت پر مخ نوړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون لپنځمې کلیزې پوره کېدو سره وایي دا تړون د یو پړاو لپاره وو. د امریکا متحده ایالات تل طالبان د دوه تړون د ژمنو پر نام علي کولو تورنوي. طالبان هم وایي امریکا په خپل یو شمېر هغه ژمنو عمل نه دی کړی کوم چې په دې تړون کې راغلي دي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوه تړون په 2020 کال کې د فبروري په 9 د ډونالد ترامپ د لومړي ځل ولسمشتۍ پر مهال لاسلیک شوی دی. یو شمېر افغانان بیا د دې تړون د پایلو په اړه ویشلي نظرونه لري. دا چې د افغانانو نظرونه څه دي په دې اړه زموږ همکار فیروزې عزیزي راپور چمتو کړی، دغه راپور اورو.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون د لاسلیک د 15 کلیزې پر رسیدو سره د طالبانو حکومت وایي چې دا تړون د یوې مرحلې لپاره و او اوس پای ته رسیدلی دی. د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د فبروري په 28 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه تړون د 15 کلیزې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي دوی دا مهال خپل واکمني د دې تړون پر بنسټ مختنه وړي. که څه هم مجاهد ټینګار کوي چې د دې تړون اساسي ژمنې عملي شوي، خدای متحده ایالات تورنوي چې د دې تړون ځینې ژمنې نه دي عملي کړي، هغه څه چې متحدو ایالاتو په مکرر ډول رد کړي دي. مجاهد وویل
او فکر کوم تړون اساسي خبري حل شوی، خو په تړون کې ځینې داسې برخې وې چې هغه باید امریکانو عملي کړي وای تر اوسه نه دي کړي، لکه د تحریم لیستونه پای ته رسیدل، د افغانستان سره د ښه تعامل ګامونه اخیستل. دا نه دي شوي، موږ د دعوت او کوڅه برخې باید تکمیل شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د هغه د ادارې لخوا لاسلیک کېدو لږ وروسته لغوه شو، ځکه په خبره یې طالبانو د یاد تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. له دې مخکې بېلابېلو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له تړون په سرغړونو تورن کړی و. د دوه تړون د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د 13 خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو اوسنی مرستیال عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکا باید د 14 په اوږدو کې له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی وای او د افغانستان د تیر جمهوري نظام له استازو سره د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړې وای. خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پای ته رسیدو نږدې 2 مخکې په دغه هیواد کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت سقوط وکړ او طالبان د 2021 کال د اگست په 15 بیا وخت ورسیدل. ډونالد ترامپ په ځلونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له ترنګوالي سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او آن په دې وروستیو کې په دوامداره توګه له دغه هیواده د ټولو پاتې امریکایي پوځي تجهیزاتو پر بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. افغانان د دې تړون د پایلو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي دې تړون په افغانستان کې جګړه ختمه کړه، په داسې حال کې چې ځینې نور بیا وایي د دوه تړون منفي پایلې درلودې. د غزنی ولایت اوسیدونکو انوار ازادي راډیو ته وویل
لکه یو مثبت تړون ولو په افغانستان کې 40 جګړه پایته ورسېده، د مافیا واکمنی پایته ورسېده، په افغانستان کې یو امنیت راغی، یو سراسري امنیت راغی. د خارجانو پلټنی به سر او به پایلې حضور چې صلاحیت درلود، مسولیت نه درلود، هغه پایته ورسېدو.
خو د کابل خاري وی اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
که چیرته د څه چې دوی ترمنځ شریک شوي وو او بیان شوي وو هغه عملي شوی وای، نو فکر نه کوم چې افغانستان د نن په داسې وضعیت کې وی او دومره ګډوډي دی په وطن کې وی چې منجونې او ښځې دی د خپل اولي حقوقونه بې برخې او په کور دی کېنول شوي.
د سیاسي چارو پوهان له دې ډلې داود مایار وایي د هرې جګړې پای د یوې هوکړې له لارې ترسره کیږي او د دوه تړون هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو له دغو کړو. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوه تړون منفي او مثبت پایلې لرلې.
افغانستان د حالت مطلوب نه بود از نگاه مواد مخدر، از نگاه مرګ و میر.
افغانستان د مخدر توکو په جګړو کې د مرګ شوبلو او تلفاتو جنایي ستونزو او نورو مسایلو له اړخه په مطلوب حالت کې نه و. که څه هم دا ټول له دې تړون سره تر یو بریده حل شول، خو زه نشم ویلی چې له تړون وروسته اوس افغانستان په مطلوب حالت کې دی، ځکه حتی نړۍ هم په مطلوب حالت کې نه ده. له روحي، ټولنیز، عدالت او بشري حقونو لاړخه افغانستان هم له دې مسلې مستثنا نه دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خبره د طالبانو لخوا د امریکا او د هغوی د متحدینو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو تضمین، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره د مهالویش ټاکل، د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پایل او د دوامدار اوربند په اړه بحث د دوهې تړون څلور اصلي برخې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډ کسلر
خړ رنگ راته شوې سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را پیاد سو د هغه شین رنگ خوشیده پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تمه غرکم، هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، دا جمله بندي او دا شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدی ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنی ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیل سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لار کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خبرې شوی راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په حق له خبرې وشوه.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شوی موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمی سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسنی عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک و. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا درې نیم زره کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په یو سل او څلور لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 اتیایم میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لارغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندې دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا دېرش ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیر بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1220 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویې کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 1415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارډ ډیر ویون کلری. ژپو او لیکوال محمد معصوم متکوی چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې سباندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې سباندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ لڅرنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو پښوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسې د دې سبب شي ودی چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي، نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خپل رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خپل رسنیو د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خپل رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوي دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دوري، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نشته یو کال بندیز وو ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کال مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خدا هڅه لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټون کې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي هغه به تر هغو ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژبپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده، او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28 ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13 د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم دین اصل کوشای کی همزه شپک کړ اولاد لرم سمې په کابل او پیښور جلال آباد لرم غیر کرا تډیر بندونه او تړینو سبشی زب ورخپریګم هرڅ اوبه اوبه بشی ما سره په شاملې لخر د وارسانو دی دغه د کام سترګو باندې جون می د ساګانو دی للی بمی لیکی بمی ګورشته کوي بمه دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي بمه.
دا شعرونه د ثوابی سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وای د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولې لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وای ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري، او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای که څه هم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوی.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی. دا هغه اصل وجه هم ده کله چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړی، که دا لازمي وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبوره نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار د طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه ده ورکړی شوی، دې له اهمیت نه ده ورکړی شوی، دیو جباندی ځوانانو د دغه طرف ته نه دی دلی.
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسند زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وای ځوان کول د نوی ټکنالوژي د وجه خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوی، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هم کومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل تور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه کومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو، او ته خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي، او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاغه ویلل دي نو سي شجوم دي، دا ټول مونږ ورزده کوو، او دوی ته دینا ته په اهمیت باندې هم پوه شي، او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابي زلي کلسوم افضل زید وی کې اوه د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې د مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي چې به سره ټول اقدار تړل شوی دي، او د دې پرمختیا د وخت ضرورت ته
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلق وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. چې زموږ په پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی، او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه، او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي، یاره له لیکل نه راځي، نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو د ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په سوابه کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزئی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانزو.
ادب سره تړلی خلک وای د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي، او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجل رادیو د مشال څنګ د خبريالي خالد نیاز راپور مو اورید.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلي کیسه لیکوالي شریفي شریف کیسه لرو، خو مخکې تر دې چې دا کیسه تاسو سره شریکه کړو، د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلګ مسکشا چستا بشما بس، ته ما تلګ مسکشا چستا بشما بس، يم داس مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس، یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلیگم بلیگم رنا بشم بس زړته می په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زلاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را در زما په هوا بشم بس ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غیږې ته در ورسم پاچا بشم بس چې غیږې ته در ورسم پاچا بشم بس
ازادی رادیوی مجله له ازادی رادیو څخه اوري لیکوال او خبريال صدیقي ملک زید تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډا کیسه لوستیده
زلمی کاغذونه ټول کړل کتابچې هم وتړلې د خودکار قلم سرپوش پریټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر وروري ورکړی وو کې شودل باکس یې د تخت لاندې پټ کړ مسکی سو او د باندې ووت زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې کله به چې پلار مور یا خویند یا ورونه ورته په غوسه سول یا دی به پچا په قهر وو یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول پلار مې تل ورباندې په قهر وو چې هسې خوش یې کاغذونه توروې نه یې لیک زده او نه یې زده کوي هسې تورې کرښې کاږي کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې یې پټولې او ټولې ورته تورولې ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه خو زلمی هیڅ پام نه کاوه سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوړولې له هغه وروسته هیڅ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي دا لا څه کوي چې هیڅ چا هیڅ کله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته ویل یې شکر دی زامن لرم لوڼې مې هم سته اوس زهیره یم
بل اولاد روزل می لوسنه د پوره خو لکه چی چاره نه درلوده زلمی پیدا سو. هو اما غسی چی ډاکټرانو اټکل کړیو داون سندروم ناروغی لرله پوره خبرې نسوی کولای خو په نیمګړي ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کیږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی معیوب ګڼل کېدل. څوک چې به معیوب وه معلول هم لا نه، له ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامته و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تالا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزتې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دی. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې، ځوراوه به یې. خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کور ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شیبه زلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر ښه و، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خلی ته می یو کلمه راسی ډیر شسو گوشه که می کې شو ده کشکی می پوښتنه کړې وای ته زلمی تابوت څرنګو.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واوري.
دا ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلې وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي اثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي اثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرندا یو تاریخي ابیده چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د روزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې جلسه ویجه دیوالونه ورسې ویجرسه ویجه، او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم ځای هم وسمن میږي، کوم نشه نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شی مال میږي. ته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچری دی 15 دی ابیده ته وکی نه وایز دا چې د اجتماعي به سي، بلکې د سیرانیان لپاره هم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږ هغه بیرته مشته څوک راځوندی کی د خورجر د خوشالي خبره. دیوالونه وخونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زمر د مسلینو او زمر د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د روزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړي سوي دي په تیر وخت کې وسبته د کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړي سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړي.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغل امان تر دې مخکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل زخپله انجینیر فانزیز خبره کړم، نو د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر ماشوم ته به ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې شک نشته چې هر څوک چې لارس سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او به تر هغه مولیکي. زما دلته لنصر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته به تر معلومه ده چې انجینری مولوسته ده. په ساينس کې وای 22 څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن 22 15 شي او 22 درې شي او 22 کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خو سره مرتبط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نه لري دا چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مده فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل کړه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا ما هغه څه لیکل کړي.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی خپل دغه کلب کې اچول شي دي کنه، یعنی دا خو ډیر غو واړی وخت واړی. ما یو ځل د پلیرم سره مرکی کولې، دا مې ډیر تمه غرکم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو غو جمله بندي او دا شایم مې مخ ته شاته کړل. یعنی ډیر غمی کې وکړم وختونه کې وکړم، یعنی ورسته ما چې کله دا پرنٹ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما د تقریز دی لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیا وي یا د متن د ښکلا دی لپاره کومې زپونې کیږي نو دا شین تاسو ما ته وښایي. نو ډېر باندې ډېر کار مې پیو وکړ، تقریبا یو لس میاشتې وخت مې په دې باندې وایي تیر کړ.
دا کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لاندو د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصل دا. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ دا، ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د مسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پاره فرست کلاس، وو پاره ول سټیټ، وو پاره زرګنجام، او دو پاره چلو ورځنی شاله معلومات کې معلومات خبر خمنده. او دویم برخه چې دا د افغانستان د کرکټ دی نه وی انټرنیشنل لوګو جغرافي دا مکمل دی، لوګو تذکره دا، یعنی هغه لوګو چې د 2000 کال نه، د 2000 کال نه مخکې کوم لوګو لوبې دی وا خو غیر رسمي لوبې، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2000 کال دی اپریل 19 افغانستان لومړنی پنځوري د سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2000 کال نه راوی خو تر داوس د چمپین ټاپي پورې نه وی لوغړی په ټیس کرکټ کې 20 کې او پنځوري د یوډیا سیالي کې ویدلې دي. د یمغه نه وی لوغړو جغرافي یا تذګرام په باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګرام جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا په جغرافي کې شي چې راځي. ايجو دي کرکټ لوبم راخستي دي، شخصي ژوند معلومات راخستي دي، اې دې ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات راخستي دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستي دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړی شوی دا چې هغه د 2000 کال نه مخکې لوبې لیدي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټیټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونه دا ونه مې ټولو کړی دا، خو د څلور لوبغاړو مو جغرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې دا ونه کړی دا چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به موږ ټول لوبغاړو مو کوشش کوو چې دویم چاپ کې یو ټول سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله و، او دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په دې باندې نه کړی، ټول مونږ راواخلو او مونږ کوشش کړی دا. خو دا چې ټول رستګي نه وای دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو دې پاسا صرف څلور سره مونږ مرکې کړي.
امون صاحب، کچېری د لومړی برخې ته راشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم لکم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا یم د سیمه متبر سټون نه ماغه معلومات مو پل راخستی دي متبر سټون
البته د آی سی سی سایډ تر دغه نورو دوه چتا سو یاد کو معتبر ده خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزور هم ده لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی
بیوګرافي د ټول والو سره خپل مرکی کړی دي دا چې زدلته ای سی بی کې پاتې شوی یم نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځنګړي اجازه اخیستې و او د پلیرانو یو ځنګړي ډیپارټمنټ د انټرنیشنل ډیپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډیر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زما مرکی تر سره کړم چې کوم لوبغاړو په حضور ډول ما پیدا کول په حضور ډول ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په استعمال کول سره کوله او چا و چې حضور شته نه درلو د واتس اپ باندې غاړه ما د یو سره د ډیموګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنه ورلېګلې نو دوی ما ته ځواب کړی دی
د دې بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده فرزن یو چکل لوب شروع کړی دا چرته لوب شروع کړی دا چرته زی شه دلې دا یو څوکلند مثلا یو ورخه هنری دی چې د هغله د ژوند د هغله احساساتو ولد غړخ سره هم لوستون کې آشنا شي یغه برخه ته مهم توجه کړی دا پلیک تر
او دواړه برخې دی یو د دې ریکارډونو یا د لوب اړوند برخه دا بل دوی چې دا کرکټ کوم سټونز ته پیری سوي دی پلیرانو باندې یغه تر څنګ دوی کوم جالب خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی دا او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې دا ځل کلو ارمان تل لري هم دا دواړو برخونه برخمنده جغرافي
تاسو جالب خاطره یاد کړه کې دشت چې د ازادي راډیو مجلې او ریزون کې وار لور فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زه انت درځي چې سره شریکه کړی د دې لوبغاړو
د لوبغاړو ډیر خاطرې ستیا ستګل ابد یو خاطره درته وایم وای په وزري چمن کې موږ سیمی فائنل او نیمه پایلو په ودیش په ګورایتون ترمنځ ټورنمنټ وو پاول ځل کابل کې نو بیا وای دما ټیم چې کوم ځای کپتن وای موږ نه چو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته دا چې لوب ته یا د تاس د پاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې نو وای دما د ټیم یو قسم نه ښکاری ده دا چې وای مقابل ټیم ته لوب په ګټه ورکول وای زب سلاړم هغه ته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ورټکوم وای دروازه نه خلاصې وی نو کرم چې وای دروازه ورماته کړه چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي وای مکمل ټول غاز نیولې دي نو هغه وای دما دی هغه د رسیدو امکانات چې دوی مو ډیر ته پوهه کې نه نه لسی په دوه مو کسر نه و موټر ډالې ته پام اچو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې د مکر په مو پلان کې کریم صادق سمیشن وار ډیر د نېشنل لوغړې مو وای دا بوس یو نو نو د سړي ری جالي به خاطرې هر لوغړې د خپل مغرافست دی په دې کتاب
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و د سی بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو صرف یعنی یو څه کم جننه به مطلب مې داده
اجي ام اچھا سليمان خیل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغړې پات سوای دا وای د کناډا خلاف زمونږ میچ و وای مونږ میچ کچیر تا مغه میچ مونږ ګټلې نه وای یعنی ګټلې نه وای وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای ام داسن پخچو وای دا ډېر خراب وسو وای دا ډاکټر ام داسن ته وای چې تا هو کاڅن میږي سبا میچ کې ملو دیګه کپتان مرته وای وای ام دوی ته وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په مګه ټیم کې ام خو تر ټولو ښه بالر دی مونږ ام داسن وو بیا وای ام په سبا باندې میچ وکړو وای کله چې میچ نه اخلاص وای سپینا جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو نو یعنی خو وختونو کې دا وسم چې کوم لوړې دی د افغانستان لپاره ډېر زیات قرباني ورکړي دي کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخ کې پړاو نه پاتې نشي دی به سیالي کوله
یو بل برخه ته شرا شو عکسونه په دې کتاب کې شته تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې
یاره ډېر عکسونه دي هر سفر چې دی سفر ته تللی دی کوشش وکړي دی هر سفر عکس راواخلو او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلې دي کاغه په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده هغه ګروپي اکشن هم هم راځي
دا اکشن رنګ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحه رنګ دي او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس چې یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا اکشن ښکاری یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي یعنی فرنٹ کوم دا هم دا سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دا نو بد نه دي هغه ډیر ښکاری
احمد سپتا سوچي دا د کرکټ کتاب لیکلای دی تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی
او ما تقریبا وو اتو کال را دی خو ما کرکټ کاو هاندبال کرکټ میکاو یعنی وو اتو کال زه کیږي چې زاړبال کرکټ کوم زه دوه کال کیږي ما کرکټ
په
کرکټ کې مو کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یو مان بال بال کو خو بیټینګ نشو دی بالینګ
دا افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه دا کتاب نور خبرندوی ټولنی د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی لحمدی سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو په مخه شه
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
نختر نلری کلمو چې داستانه مولا بدل ملری وقت برازی رازی اندازه سے اکڑا